د شورا وکیل مجید خوځدوی د ولسوالیو ترڅنګ د لشکرګاه ښار په یو شمېر حوزو کې عملیات هم د دې خطر زندیدلی دي. هغه ازادي راډیو ټول د کومو تشکیلاتو سره سره سلګونو پولیس د اصلي دندو پر ځای په خدمتي دندو بوخت دي.
دا چې اوس دوی یو شمېر پرسنل نه لګو چې هلته څنګه ځای پر ځای کوو، هغه منطقه د جنګ په وخت کې موږ منطقه ونوسو، هغه منطقه په وساتو. علت هم دا دی چې پولیس ټول خدمتي دي او دغه ولسوالیو پرسنل نشته دی هلته چې هغه منطقه کې عملیات وشي، هلته پرسنل څنګه ځای پر ځای کوي.
ویل کېږي د دغه څلور سوه شپږ پنځوس تنه پولیس څخه چې په لشکرګاه کې په خدمتي ډول د وکیلانو او ځینو زورځواکو سره دندې اجرا کوي، دوه ویشت تنه د خانشین ولسوالۍ دي چې د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده. دغه ډول د پولیسو د عملیاتي کنډک څخه چې اکثره جنګونه او عملیات په غاړه لري، اته څلوېښت تنه پولیس په لشکرګاه کې خدمتي دندې اجرا کوي چې څوارلس تنه افسران او ساتنمنان دي. د هلمند مدني فعالین وای په یادو څلور سوه شپږ پنځوس تنه خدمتي پولیسو باندې کولی سي یوه د مرکزي ولسوالیو نه وساتل سي. په دې اړه دوو مدني فعالینو عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودي وویل
د وکیل اقلا حق دا دی چې دوه پولیس د دغه امنیت تفارغ ورسره وي، اما موږ تاسې اوس په هلمند ولایت کې وینو دوه لینجره پولیس درې لینجره پولیس ورسره وي. دا غیر عادلانه ویش دی
او دا چې دلته په شار د شار په مختلفو برخو کې یو او بل ته وکیل صاحب ته رئیس صاحب ته یا بل کوم مهم شخص چې خپل د په نظر ځان مهم ورزي هغه ته ورکول کېږي، دا واقعا یو لوی ستونزه ده. دغه پولیس ته دې فرضای چې دلته په خدمتي ډول وظیفه اجرا کوي، ولاړ سي هر یو خپل ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې شدیده اړتیا ده د پولیسو موجودیت ته.
دغه اسناد له مخې چې زموږ په واقع راکول سوي دي د پولیسو د چټک غبرګون د کتې څخه چې همیشه په اساسو شرایطو کې د نورو سرتیرو سره مرسته کوي، اولس تنه د ریزرو په نوم د عملیاتي کنډک نه شپږ ویشت تنه امنیه قمانداني پنځه سوه پنځم بست زون او نورو ادارو ته چې په لشکرګاه کې موقعیت لري ورکول سوي دي. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال عبدالغفار ساپی هم مني خوای دا د کورنیو چارو د وزارت ته تشکیلاتو په برخه کې ستونزه ده او دوی بخت چې د ولسوالیو هغه پولیس چې کومکي د ځینو اشخاصو او ادارو په امنیت کې بخت دي بیرته خپل اصلي دندو ته ولیږي.
دا خبر زه سره منم تاییدوم. دا یو تشکیلاتي ستونزه ده، د دې لپاره چې کوم تاسیساتي ټولي په نامه یو ټولی و د هغې تشکیل د منځه تللی ده او بیا احیا شوی نه ده، چې موږ د سلسلي مراتبو د نگان هغه اړوندو ارګانونو سره مقام د وزارت سره په تماس کې وي چې دغه ستونزې ته یو بنیادي د حل لاره پیدا کړو. دا د سره منم یو تعداد زموږ پرسونل د ضرورت په اساس د ولایت د مقام د ساتلو لپاره، بیا تکرارم چې ځینې خلک وایي چې سل کسان د والی صاحب سره دي، شاید د ولایت د مقام او د ولایت د تاسیساتو میلمستنونو قراولونو او د ټولو تاسیساتو د ساتلو لپاره.
دغه ولسوالیو څخه چې اکثره تشکیلونه یې د سکوت او نیم سکوت په خاطر د مرکز نه لغوه سوي دي، یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده. که څه هم د یادې ولسوالۍ امنیت د کجکي تر تنګي پورې چلته د برښنا بند او د برک د تولید فابریکه وجود لري محدود سوی دی، خو لا هم ګڼ شمېر سرتیر پکې ځای په ځای دی. خو زموږ د موندنو له مخې د دغه مهمې ولسوالۍ د پولیسو د تشکیل څخه هم څلور نوي تنه پولیس په لشکرګاه کې د افرادو او اشخاصو په واک کې ورکول سوي دي. کتونکو بای که د ولسوالیو اړوند پولیس سرتیری او افسران په دې ډول د افرادو او اشخاصو ترڅنګ په لشکرګاه کې د ادارو په امنیت مشغول سي، امکان نه لري هغه ولسوالۍ چې ډیرو سرتیرو ته اړتیا لري په دومره اسانۍ د وسلوالو له ډلهیزو بریدونو وساتل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لاندې کایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیارغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیارغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سب چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی و بیارغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت د نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 240 خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. راز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر یې خپلې نظریه وړاندیزونه طرحه کړل.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، چې کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه دی ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد
خپور، او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپل مې د تمثیل سره ډېره زیاته علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری وو په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټومبي، رنگونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري، انتخاب. مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه ښه قدرونه لرو په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې، پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه ښه لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو یې ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سریال تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې اوس مانه هېر دي. خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلو. په دغه سیریل باندې تقریبا دولس لکه افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلنو، د ترکی سیریلنو، د هندي سیریلنو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدرد صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه. خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتاوه، یوه ډیره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوی د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای سي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا سي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
او دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دودومنده ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شی نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ موږ په اطلاعاتو کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کوم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو. او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه او مسلمان ته نه دې کړي، نو خزینه او مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زمونږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زمونږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولی شو، روزلی شو، کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوې ده. ویډیا مې نه دي ورکړې، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه یې غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی یا بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مسارف تاسو پورا کړو کوم نو
ما خو دا سیریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر او ایزار بوبینو میدم هغه ته لیکلی بل معنی ورکو مسرب پر ټول هغه یو او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سیریل تقریبا یو لک ډالر پورې به عاید شمشاد تلویزیون ته وکړي یعنی پیسې ډېرې لاس ته راوړلې نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاس ته راوړلی شو زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي ښه مثال یې د ملالی سیریل و
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی سره آشنا مې یم دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم پېژنم
همدر صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي
باید اول د یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي د هغې سره
که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامو
معرفي کوي
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا اوس دې الله وبخښي د کوزی پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال و
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپټ مطالعه کړي د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي نو که یو سکرپټ سړی راواخلي د یو ډرامې سکرپټ راوالي او د اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکاره دي په خپل یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ د لارې نه ډرامه ولیکي خو الفاظ به کمزوری منظر کشی به کمزوری نور پر ڈرامہ کې دومره سخت نشته صرف پلاٹ او قشر د ڈرامې چې دا ډیر زیات مهم دی او مرکزی خیال چې په ڈرامہ کې مرکزی خیال څه شي دی ڈرامې نقش په څه شي باندې تاویږي تعلیمی ڈرامہ دا جنگی دا رومانټیک دا مرکزی خیال په کوم باندې روان دی
همدر څه ورستی کارونه مڅدي اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لندو کیسو کتاب دی هغه به ان شاء الله په لندو خیر راشي پټی نکاح په نوم باندې او د دې څه څنګه یو دوه سریال دی په دغه باندې بوختي ما
کور مدان ډیر زیات مننه
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
وګمه جبار خیل د ځل خورا جالب نقل لوسته د نقل نوم دی د غلو خار تاسو واوري لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
د غلو خار د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دما خام د ټوټې لخوړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې لګاونډي یا بل چاغلا وکړي او سپي د چاود محال د غلال مال سره خپل کور ته ستون شي په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی ولاړه خرڅونکو پیرودونکو تیریستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاو هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او پکې رکی خلی وو د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونتي غل وو حکومت له خلکو غلا کوله خلکو له حکومته بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو ټول سره یو شان او سره خوشاله وو نه څوک تر نورو ډیر شتمن کیدل او نه ډیر خواریدل په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي په خپل کور کې پاتې کېده چلم بیچ کاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو به یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هېڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هېڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هېڅ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال ده پخپله پخپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوسلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هېڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او حساب کې یوازې همغه کس و چې موږ نه شو پوچی ولې په دې ښار کې دېره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړه.
افغان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو رئیس شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب، ژوندی اوسئ، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حیسه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه شا غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ؟
عمان سے بر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اوم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اوم صنف کې په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، لیټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه به بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار واځه
بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حاصله مغه خل ما سره و اخو نور کېدل، اخو لار انسان سره وي. بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سه شپګت یا واټیا کلونه و داس.
نو دا تقریبا لس کاله مله شاهدی نه و شو. دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی.
هغه لومړی سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې زه بل کتاب یو سبي سبي کنه، دا شان زما ذهن کې نه راتل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه آتا د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان د منو متوجه کېدلم. بس تاسو خپل تراتل هغه مې لیکل. خو رس ځکلا پونتون تراغلم دوه نوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم. نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابر پکار وي. نو دغه و چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب ده، کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو فلحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راشي، کوم په یاد کوم یې راته وایست؟
نو هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغې رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نه وي. یو بیت راته د تقریبا د نه اتیوم کال را یاد شو چې هغه سي نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر علي کېدس چې یو شعر مو
نو غزل ده چې بی مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپل نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافې باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خدای پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم، هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده، او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کوي. څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ، یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي، د پغمان مڼه یم نه پیم. په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده، آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د دې انسانانو خاصتا د دغه دغه مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز عمان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه، نو بل نو نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول کنه، یعنی هغوی غیب ته ډیره توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپل تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس چې روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې همدغسې دي او نور یې همدغسې دي، دا کم وخت داسې کېږي سړی دې پکې شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د دې هر سړي سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پېښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ و هم چېره کېدای شي داسې امکان ولري بیا تنه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بېخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوره یا نظم راوره؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافر. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونۍ اتلا دومره خبر نه یې، چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډک صحرا ده او خورجین کې چک وب در سره نشتا هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشتا راشه کېنه لیونه یا مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا بسې اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا بسې
ډېره مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو او هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي کنه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېده اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا د دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي تر نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کې د پاکستان کې ژبې نه ژباړه کې کنه هلن کې دوی هغه تاثر راخلي لنورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل د چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو مثلا د غزمنګا ځوانانو په شهري کم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده دا ټول د شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مې یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلی له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلې دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا یې مستند وکړو د دې لارې څه دي بالاخره
عمان صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونې چې وای یو غوته بل ته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي خو موږ سرچپې یو موږ سلور پنځه بل کټولې غوته نور د نسو کنه نو همیشه د نور ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کیږي چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته ژباړه و بولو چې هر څه و بولو چې موږ ټولنه ته زیان نه وي چې موږ خلکو ته تاوان نه وي موږ فرهنګ ته موږ ادب ته موږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نیم د غشیان او داسې څنګه وکول شو دا و پیژنو نو غوړه لار ده چې څوک دغه د اغانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا د غزب نشباړه کوي دا غزب نشباړه کوي یا د نړیوال شاعر شعرونه نشباړي نو مهرباني دی وکړه مثال دی وړاندې کی چرته د ورته غونډه جوړه کی کې دی نه وي خلک دي کې نه ورته دا سړی دا کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک اور بس ایډي جوړوي لګي دا غ شعر اخلي او خراب او نور څه پکې جوړای ځینې کسان تاسو کې وي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه متاسفانه هغه په هغه بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي دا سه تخریب کوي ورپسې دا ډیر غلط کار دا ډیر بد کار دا زبو دوی حکومت لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وایوروي
او غزل دا هغه ردیف ده جانا جانا صحیح ده
مهرباني مهرباني
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا ژوند عادت کړی یم په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تنده یې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماته کړی تیږي پاینو جانا وای پیړې ساز کړه لافسانو جانا همدا आवाज اورما لکتابو جانا لګه حصہ خورا کړه لپیمانو جانا بیا می راوړې وجود پتیند کو جانا لکه چهره دکلم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علما من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کوي مشران شاعران زرا و سر ناست ولاړ لرم نو دوی غوي زیاتره وخت په خپل لمړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لمړنی کتاب چاپ وکنه ځکه هغه کې زی په شاعری چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت
سم دی تاسو په خیال باندې
سمم دا او ډېر سمم نه دا ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
خو دا طبي شاعر ده او دا د هغه وخت شاعری ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعری کړې ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لس کاله وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي مل وستل سي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولې دا ستاسو نه ډیر زیات مننه کور مودان
له کوم ډیر مننه
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په غږ کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته.
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کیبنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه راپریوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کښېنه زورور چې له مانه بل خو لاړ نه شي دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شي
چلے بابا میں بابا نہ کوئی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.